د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته چې تر یولسو بجه دوام کوي ښه راغلاست. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل یې د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو له لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو مخنیوی د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د دې خبري سرویس په پیل کې د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
لمړی هم سو مهم سرټکی، د هلمند په مرکز کې نن سهار لسګونو محصلینو سولې مظاهره وکړه. د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا د ایساف له غړیو هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې شوي پرمختګونه وسیړي، او د یونان پولیسو د هغو احتمالي نارمه یو د ځپلو پلانونه جوړ کړي چې خیدې هیواد ته د جرمني د صدر اعظم د نننی سفر په ترڅ کې رامنځته شي. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او ناټو ځواکونو امنیت ته خطرناکې وبللې. اندرس فوګ راسموسن چې پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې له پاکستانه یې غوښتي چې په دې سرحدي سیمو کې د وسله والو په خلاف خپله جګړه تیزه کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه د تورستانو لپاره په یو خوندي پټنځای بدله شوې، او موږ د پاکستان له حکومت او پوځ نه غوښتي دي چې په دې سرحدي سیمه کې د تورستانو پر ضد خپله جګړه چټکه کړي.
د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې دوی د درې اړخیز کمیسیون له لارې هم هڅه کوي چې له پاکستان سره خپل فعالیتونه همغږي کړي. راسموسن پاکستان د لانجې د حل یوه برخه هم وبلله، ویل که موږ وغواړو چې په افغانستان او ټوله سیمه کې تلپاتې سوله ټینګه کړو، نو په دې کې د پاکستان مثبت رول ته اړتیا ده. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه چې پکې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د دغه سازمان په ماموریت هم بحث کیږي، نن په بروکسل کې د دوه ورځو لپاره پرانیستل کیږي. د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا چهارشنبې د ایساف له غړیو هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې شوي پرمختګونه هم وسیړي. همداراز تمه ده چې د دفاع وزیران به له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت لپاره د پلان جوړولو لومړنی پړاو تایید کړي. د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میټ رامنی وایي که انتخاب شي په افغانستان کې به د امنیتي مسولیتونو بهیر د 2016 میلادي کال تر پایه په بریالي ډول بشپړ کړي. میټ رامنی پرون د ویرجینیا په پوځي انسټیټیوټ کې په خپله وینا کې دا ژمنه هم وکړه چې پرې به نږدي چې افغانان یو ځل بیا د افراطي ډلو تر نفوذ لاندې راشي. د هلمند په مرکز لخکرګه کې نن سهار لسګونو محصلینو سولیزه مظاهره وکړه، او د کابل د خون یو روزنې پوهنتون د نوم له بدلولو سره مخالفت وښود. دوی چې نن سهار په هلمند کې د ژورنالیستانو د ټولنې د دفتر مخې ته راټول شوي وو، په یوه پرېکړه کې د کابل په پرونی مظاهره کې د پولیسو لخوا د محصلینو نیول کېدلې وغندل، او د دوی د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. دغو مظاهره کوونکو د خون یو روزنې پوهنتون نوم بدلول تېروتنه او ملي یووالي ته زیان رسوونکې پرېکړه وبله. دوی له ولسمشر کرزي او د سولې د عالي شورا له رئیس صلاح الدین رباني څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ په کابل کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ شل پوله، یوه اروپای یورو 8.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 3.5 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 1525 افغانۍ. بهرنی خبرونه له رحمت الله افغان سره واورئ.
د یو غیر دولتي سازمان نوی راپور وایي چې په پاکستان کې د تیرو دریو کلونو سیلابونو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو فعالیتونو له کبله د زرګونو کسانو بې ځایه کېدل اسلامي افراطي ډلو ته د کسانو د جلبولو او د جګړې د امکان د زیاتولو زمینه برابره کړې. په بروکسل کې میشتې د بحران نړیوالې ډلې په خپل یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې بشري بحران پای ته نه دی رسیدلی. په راپورټ کې ویل شوي دي چې تکرارېدونکي طبیعي پیښو او جګړو بشري بحران رامنځته کړی دی چې له دې سره د زیاتو خلکو ژوند او معیشت یې له ګواښ سره مخامخ کړی چې په وړاندې د یو همغږي شوي اقدام اړتیا دی. په راپورټ کې د خبرداري هم ورکړل شوې ده که د ټولو بشري مرستو کوونکو هڅې همغږي نشي نو د زیانمن شوي خلکو اړتیاوې به پوره نشي. د امریکا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید میټ رامنی وویل چې د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې په منځني ختیځ کې د جګړې خطر زیات شوی دی. رامنی د دوشنبې په ورځ په ویرجینیا ایالت کې په خپله وینا کې په سیمه کې د موجوده تګلارې د بدلون غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې د سوریې مخالفین به چې د ده په وینا د امریکا ارزښتونه تعقیبوي په وسلو سنبال کړي او زیاته یې کړه چې په ایران باندې به لا سخت بندیزونه ولګوي. ده دا هم وویل چې له روسیې سره په خبرو کې به د امریکا د مزلو دفاعي سیستم په اړه هیڅ راز نردمخت ونه ښیي. رامنی دا هم وویل چې د باراک اوباما د ادارې لخوا د تروریستانو او نورو وسلوالو پر خلاف په پراخه توګه د بی پیلوټ الوتکو کارول په هیڅ صورت د منځني ختیځ لپاره د ملي امنیتي ستراتیژۍ بدیل نه شي کېدای. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د نړۍ اقتصاد لا هم کمزوري ده او تمه ده چې په راتلونکي کال کې به یو څه وده وکړي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په یو نوي راپور کې اټکل کړی ده چې د نړۍ اقتصاد به سږ کال په سلو کې 3.3 پراخ شي، په داسې حال کې چې د جولای میاشتې اټکل په سلو کې 3.5 و. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکوي چې که چیرته پالیسي جوړونکي په امریکا او اروپا کې له خپلو اقتصادي ناروغیو سره د مقابلې لپاره اقدام ونه کړي نو د نړۍ اقتصادي رکود ښایي دوامدار شي. راپور د یوروزون په ناخالص ملي تولید کې د کمښت اټکل هم کړی او وایي چې امریکا له مالي پلوه په یو خطرناک موقعیت کې ده. د IMF د اټکل له مخې له اقتصادي پلوه د نړۍ مخ پر وده هیوادونه لکه چین، هند، روسیه او برازیل به هم کمه اقتصادي وده ولري. وروستۍ خبر همدا چې د یونان پولیسو د هغو احتمالي نارامیو د ځپلو پلانونه جوړ کړي دي چې ښایي د هیواد ته د جرمني د صدراعظم د ننني سفر په ترڅ کې رامنځته شي. امنیتي چارواکي وایي چې څه باندې 6000 پولیسو افسرانو ته دنده ورکړل شوې او په ځینو سیمو کې به د خلکو پر ټولنو بندیز ولګول شي څو د انګلا میرکل د ننني 6000 لیدنې پر مهال د اعتراضونو مخنیوی وشي. اکثره یونانیان د جرمني صدراعظم د سپما پر هغو اقداماتو ګرموي چې په یونان کې د حکومت په مرسته د افلاسون د مخنیوي په مقصد پیل شوي دي. مرمن مرکل وایي ژمنه کړې چې یونان به په یوروزون کې دننه ساتي. نوموړي پرون په برلین کې وویل زه خپل دې سفر ته منتظر یم او پوهیږم چې یونان اوس هم له یو سخت حالات سره مخامخ دی، خو له بلې خوا زه دا باور هم لرم چې دا سم او مهم کار دی چې موږ د اروپایي ټولنې او د یوروزون بلاک په حیث په دې رقابت کې پاتې شو او یا اوس سیالۍ ته ورننوځو او په یونان کې د خبرو پر مهال به دا مسله په ذهن کې وساتو. د خبرونو پای.
آزادی رادیو اوری چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات او پل علم کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو مخنیوي د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار موده یې پای ته رسیدلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مسؤلیت په اړه اندېښنه ښودلې او په اورزګان ولایت کې دینی عالم مولوي عبدالصمد د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. په نورو موضوعاتو کې د پاکستانی سوداګرو یوه ډله په کابل کې ده څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د ستونزو د اوارې لارې چارې وڅېړي او په خوست کې لومړنی هنري فلم جوړیږي.
د فلم قصه هغه ځوانان چې پناه وړي د نشئی موادو ته یا د بهر څخه ځینې انفلاقیا مواد انتقالوي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې په دې اړه بحثونه لرو چې ولې ځینې میړونه خپلو امیدوارو میندو ته او بخې خپلو امیدوارو میرمنو ته ښه خواړه نشي برابرولی.
شیر اوړو بس ټول د خوري او کشمشدانم نیمه شوې ده. داسې خو نه کوي چې ماشوم دې په ناست د وخت له انداز شیم تا ته راوړه شخصي ویخله دا کار نه کوي.
د دې او نور موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغان ځواکونو له لیکو پر نړیوالو پوځیانو او پر خپل افغان سرتیرو د حملو مخنیوي د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. اندرس فوګ رسموسن چې د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، دا هم وویل چې دا ډول حملې به په افغانستان کې د دوی پر ستراتیژۍ او اهدافو کوم اغیز ونه کړي او بدلون به پکې رانولي. پراوان کال کې په دې ډول حملو کې له 500 زیات بهرني سرتیري چې ډېره برخه امریکایان دي وژل شوي دي.
د ناتو سازمان مشران وایي چې دوی د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو سرتیرو د کېدونکو حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولی دی چې په منظمه توګه یې څاري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن په دې هم ټینګار وکړ چې دا حمله یوازې د بهرنیو سرتیرو په خلاف نه بلکې د افغان سرتیرو په خلاف هم کیږي. د چې د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله، دا هم وویل چې د دوی په تدابیرو کې افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جذبېدونکو نوو کسانو په اړه تحقیقات او کشفي فعالیتونه شامل دي. د وای چې موږ د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. لومړی دا چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د نوو کسانو د جلب او جذب او د دوی په اړه د تحقیقاتو بهیر غښتلی کړی دی. دویم دا چې موږ خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او دا اقدامات به په باقاعده توګه څارو، او که چیرې اړتیا وه نو نور نوي اقدامات به هم وکړو سو افغان او بهرني سرتیري خوندي کړو. رسموسن ټینګار وکړ چې دا حملې به په افغانستان کې د ناټو ستراتیژۍ او اهدافو کې کوم بدلون رانه ولی، او دا ځکه چې د په وینا ناټو د افغانستان په وړاندې په خپلو ژمنو ولاړه ده. په روان کال کې په کېدونکو دا ډول حملو کې تر اوسه پورې له 500 زیات بهرني سرتیري وژل شوي چې د ځینو لیدیزو ادارو د معلوماتو له مخې د وژل شوو ټولو بهرنیو سرتیرو په سلو کې شل جوړوي. د وویل چې ناټو بل خپل پلان سره سم د 2014 میلادي کال په روسیو کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي او خپل نوی روزنیز ماموریت به پیل کړي. د زیاته کړه چې له هغو اندېښنو سره موافق نه دی چې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه خودل کېږي. د ده په وینا د سو علتونو له مخې حالاتو ته خوشبین دی.
I do believe that the Afghan security forces will be capable.
د وای چې زړډ لارم چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې به افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګوي چې د ټول هواد امنیتي مسولیتونه سمبال کړي. د 2014 کال تر پای پورې به موږ 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونه ولرو چې دا یو ستر ځواک دی. تر دې هم مهم دا چې موږ به د روزنیزو پروګرامونو له لارې د دوی وړتیاوې لوړې کړو. دویم دلیل چې زه د 2014 میلادي کال د روسه د حالاتو په اړه له پورته شو اندېښنو سره موافق نه یم دا دی چې نړیوالې ټولنې شپنه کړې چې له افغانستان سره به د ټولنیزې او اقتصادي وده په برخه کې مرسته کوي. رسموسن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې وس وځینو نړیوالو ادارو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه شي. خو د ناټو عمومي منشي دا هم وویل چې دوی له افغانستان څخه نه وځي، بلکې د دوی د ماموریت بڼه بدلېږي او دوی به د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې وي او افغان ځواکونو ته به سلام مشورې هم ورکوي. خو د داونه ویل چې د روزنیز ماموریت د پرمخ بیولو لپاره به څومره ځواک ته اړتیا وي چې په افغانستان کې پاتې شي.
د حمید مومن په راپور کې مو د ناټو د عمومي منشي څرګندونې واورېدې چې وایي د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو پوځیانو او افغان سرتیرو د حملو مخنیوي د دوی په کاري لومړیتوبونو کې دی. اندرس فوګ رسموسن دا څرګندونه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې یو ورځ مخکې، یعنی پرون، یوې خبري غونډې ته په وینا کې کولې. البته د ناتو غونډه دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي، سبا به دوام وکړي. د سبا ورځې په غونډه کې به د افغانستان په اړه بحثونه شامل وي او د دې غونډې له جریانه به زموږ خبریالان شته هلته تاسو ته په منظم ډول راپورونه درکو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار دوره یې پای ته رسېدلې وایي د افغانستان د جګړې دوام او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتېدو د عامو افغانانو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. د دې کمیټې پخوانی مشر چې پرون په کابل کې خبریالانو ته وینا کوله، که څه هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کره شمېره یادونه کړه، خو ویل چې په تېرو 10 میاشتو کې د سړک د غاړې 15,000 ماینونه چاودېدلي چې ډیری ملکیان پکې وژل شوي دي. د محمد وایس سمیم پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د سره صلیب نړیوال کمیټې په وینا د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ډیریدو ترڅنګ په دغه هیواد کې د ناامنیو زیاتیدلو بشري خدمتونو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی لا ډیر ستونزمن کړی دی. د دغه کمیټې مشر ریتو سټاکر په افغانستان کې د خپل ماموریت په وروستۍ ورځ یعنی دوشنبه باندې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ملکی افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی.
لکه څنګه چې په افغانستان کې جګړه شدت مومي، د عادي خلکو ژوند د خرابېدو پر لور ځي. زه چې غواړم له خپل ماموریت وروسته افغانستان پرېږدم، له ځان سره ډېرې اندېښنې وړم، ځکه سیمه ییز یا کلیوال خلک د وسلوالو ډلو په زیاتېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. دغه مسله د دې سبب شوي چې ډېری خلک روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی ونه مومي.
ښاغلی سټاکر وایي چې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو ډېری نښتې د افغانستان په کلیو او بانډو کې رامنځته کېږي، او په ډېری مواردو کې ملکي وګړي څو ساعته د جګړې په منځ کې بند پاتې کېږي. هغه وویل په تېرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 15,000 ماینونه چاودلي دي چې په اکثرو کې ملکي خلک وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دغه کمیټې مسؤلینو له 2014 کال وروسته د افغانستان په زندانونو کې د افغان زندانیانو د وضعیت د خرابوالي په اړه هم اندېښنه وښوده. چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت ممکن د زندانیانو د بشري خدمتونو لپاره کافي بودیجه ونه لري.
اندېښمن یو چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په کمېدو یا تللو یا د افغانستان حکومت لپاره د بودیجې په کموالي سره به د زندانونو په شرایطو کې ستونزې رامنځته شي.
د ښاغلي سټاکر له وینا وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې نوی مشر وپیژندل شه. د دغه کمیټې نوی مشر ژمنه وکړه چې د ملکي وګړو د ژوند ساتلو په خاطر د وسلوالو مخالفینو او د افغانستان حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ویلي که انتخاب شو نو په افغانستان کې به د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په رښتینې او بریالۍ توګه بشپړ کړي. ټاکل شوی چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر چې اوس مهال په دریم پړاو کې دی د 2004 کال تر وروستیو پورې بشپړ شي. میټ رومنی د ولسمشر باراک اوباما دا خبره هم رد کړه چې د افغانستان په اړه د پریکړو مخالفین د جنګ اوږدولو ته لمن وهي. په دې اړه د حمید مومند راپور واوري.
د افغانستان په اړه د باراک اوباما په اقداماتو د انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې در ډېره دا باور رامنځته شوی چې د امریکا په روانو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان مسله څنډې ته وهل شوې. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید میټ رومنی وویل چې سیاسي په شاتګ په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو ته لار پرانیزي. میټ رومنی د دوشنبه په ورځ د ورجینیا په پوځي انسټیټیوټ کې په خپله وینا کې وویل که ولسمشر انتخاب شو نو د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په بریالي ډول بشپړ کړي. د دا ژمنه هم وکړه چې پرې به نږدې چې افغانان د افراطیانو تر نفوذ لاندې راشي. د وای ولسمشر باراک اوباما به تاسو ته دا باور درکړی وي چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې د دله پرېکړو سره مخالفت کوي یا وې بې پایه جګړې ته لمن وهي. خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو او دلته په کور دننه د بالقوه حملو لار سیاسي په شاتګ دی. دا په شاتګ افغانان هغو افراطیانو ته پرېږدي چې د دوی هیواد لوټلی او له هغه ځایه د سپتمبر د 11 نېټې حملې کړي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې میټ رومنی دا مسله په څومره جدیت سره مطرح کړې او له سیاسي په شاتګ څخه هدف څه دی، خو افغان ولسمشر په دې وروستیو کې افغانستان لا هم د امریکا د خلکو او حکومت لپاره مهم بلله ده. ښاغلی کرزی چې د امریکا له سی بي ایس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې خبرې کولې وویل چې د کوم هدف لپاره چې امریکا او ناټو افغانستان ته راغلی هغه د تروریزم په خلاف جګړه وه، او تروریزم نه یوازې له منځه نه تللی بلکې لا پراخ شوی دی.
د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا غړی او د اوروزګان ولایت د دینی عالمانو د شورا مشر مولوي عبدالصمد پرون په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی دا حمله غندلې او دا کار یې د وطن د سولې او دښمنانو بللی. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا غړي او د روزګان ولایت د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالصمد د دوشنبه په ورځ تر غرمې وروسته د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د خیرو کاریز په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د روزګان د والی ویان عبدالله همت ازادي رادیو ته وویل چې مولوی عبدالصمد د دفتر څخه کور ته پر لارې و چې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. همت وویل چې د پیښه عاملین له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
نوري صاحب عبدالسمد چې د اوزګان ولایت علما او شورا رئیس او د غراز د افغانستان د عالمان سراسري شورا غړی و. کله چې د کور په لور روان و د نامعلومو وسلوالو لخوا څرګندې شوي دي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلی او دای د وطن او سولې د دشمنانو کار بللی. ولسمشر په یو خبره سوی خبر پانه کې ویلي چې مولوی عبدالسمد دینی عالم او خیر غشتونکو شخص و چې د خلکو د سیمه ییزو ستونزو په حل کې مهم رول درلودی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کمیټې په غاړه نه دی اخیستی.
د کندهار په راپور کې مو د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا د غړي او د اورزګان ولایت د دینی عالمانو د شورا د مشر مولوي عبدالسمد د وژل کېدو په اړه راپور اوریده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو یوې تخنیکي او مسلکي ډلې ته دنده سپارل شوې تو څو د دې وزارت د زړو تجهیزاتو او وسایطو د بیا جوړولو ظرفیت معلوم کړي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډله به د ملي اردو په ډیپوګانو کې هغه له منځه تللي پوځي وسایل او تجهیزات وڅېړي چې د جوړېدو امکانات یې شته. له کابله اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوال ټولنې له لوري د امنیتي ځواکونو د سمبالښت تر وخته له هغو د جوړېدو وړ پوځي تجهیزاتو څخه ګټه واخلي چې د ملي اردو په ډیپوګانو کې موجود دي. ولسمشر حامد کرزي هم د قول اردوګانو له قمندانانو او دفاع وزارت له لوړپوړو منصوبینو سره په یوه غونډه کې د زړو تجهیزاتو د ترمیم لپاره ځینې لارښوونې کړې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې یوه ډله وګمارل شوه تر څو زاړه پوځي تجهیزات او د دغو تجهیزاتو د بیا جوړېدو وړتیا وڅېړي.
یوې تخنیکي او تخصصي ډلې ته دنده ورکړل شوه سو معلومه کړي چې موږ څومره زرهدار او توپچي وسایل او ټانکونه لرو چې د جوړېدو وړ دي. کېدای شي دغه هڅې زموږ ستونزې او ساوارې کړي. د کاري وړتیا د لوړېدو لپاره ښه ده هغه زاړه وسایل بیرته جوړ شي چې په ډیپوګانو کې موجود دي.
جنرال امان د هغو تجهیزاتو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل چې له پخوانیو رژیمونو څخه پاتې شوي او دا مهال جوړېدو ته اړتیا لري. خو وی ویل دا به د ګمارل شوي ډلې په څېړنو کې معلوم شي. نوموړي وویل دوی له دې وړاندې هم ځینې زاړه تجهیزات جوړ کړي او ګټه ترې نه اخیستې ده. بلخوا د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزي دفاع وزارت ته امر کړی تر څو د پخوانیو زرهداره توپچي هوایی او ځینې نورو جنگي وسایلو بیا جوړېدو ته جدي اقدام وکړي. خو د پوځي چارو شمیر کارپوهان وایي د زړو تجهیزاتو د جوړېدو پر ځای ښه دا ده چې افغان حکومت د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره له لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا سره نوې خبرې وکړي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو رژیمونو مهمې وسلې کېدای شي وجود ونه لري او کوي هم جوړول به یې په عملي توګه کومه نتیجه ونه لري.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم نسیم شفق ته خوښ شي چې د کابل چاپ په نننۍ ورځپانو کې د خبرو شوې مطالب لنډیز اوروي.
په افغانستان کې تروریستي ډلې لا پیاوړي شوي، ځینې افغان چارواکي جیبونه ډکوي او د بحران د نړیوال سازمان مسؤل په کابل کې جاسوسي فعالیتونه کوي. د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم مطالب جوړوي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې تروریستي ډلې لا پیاوړي شوي او په دې هیواد کې د جګړې د ناکامۍ مسؤلیت د ناټو او امریکا پر غاړه دی. په دې اړه مطلب کې راغلي چې د ناټو او امریکا جګړه په افغانستان کې نتیجه نه لرله او وسلوالې مخالفې ډلې د دې پر ځای چې له منځه ولاړې شي نورې هم پیاوړي شوې دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو لیکنه خپره کړي چې پکې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي د امریکا او ناټو له شتون سره سره تروریزم لا پراخ شوی. په مطلب کې ویل شوی هر هغه کس چې بیگونه خلک وژني، خوونځي او فصلونه تباه کوي، د خلکو ژوند ته زیان رسوي او تاوتریخوالی کوي، هغه تروریستي عمل ترسره کوي او باید چې نړۍ پوه شي چې د افغانستان ستونزه تروریستي ده. سرنوشت په یو بل مطلب کې لیکلی چې سعودي عربستان د افغانستان د ستونزې ښه درېیم ګړی دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې عربي هیوادونه په اسلامي نړۍ کې تر نورو هیوادونو د عقیدې له پلوه لوړ مقام لري، خو په توندلارو اسلام پالو کې هم تر بل هر هیواد ریښې او زوړ تاریخ لري. ویسا غیر دولتي ورسپانې د سیاسي چارو د څېړونکو په حواله لیکلي چې په کابل کې د بحران د نړیوالې ډلې مسؤول جاسوسي فعالیتونه کوي. د ورسپانې لیکلي چې د افغانستان په اړه له 2016 میلادي کال وروسته د دې سازمان راپور خیالي دی او دا ډول راپورونه تر ډیره پر افغان حکومت د فشارونو په هدف خپریږي. خدمتګار غیر دولتي ورسپانې د یو شمیر لویدیځو چارواکو له قوله لیکلي چې ولسمشر کرزی سم پلانونه نه لري، او کله چې د راتلونکو انتخاباتو نه وروسته د ده ځای ناستی انتخاب شي نو د یوه بې پلانه او بې ثباته هیواد واک به ترلاسه کړي. خدمتګار د ډیلی ټلیګراف په حواله لیکلي چې ځینې افغان چارواکي په حکومت کې د سمون راوستلو پر ځای په جبډ کولو بوخت دي. په مطلب کې ویل شوی تیر کال 8 میلیارد ډالر د دې پر ځای چې په افغانستان کې په بیارغونه ولګول شي له دې هیواد څخه بهر ایستل شوی. انیس دولتي ورسپانې خپل سرمقاله د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د منلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تیاری او د هغوی پیاوړتیا ته ځانګړې کړې ده. انیس لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه اوس ډېر پیاوړي شوي او کولای شي له هر ډول اندېښنې پرته د خپل هیواد امنیتي چارې ترلاسه کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلی چې افغان ځواکونه باید د ناټو او امریکا لخوا په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي تر څو د مسؤلیتونه لا په ښه ډول ترسره کړي.
سمه کاکله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او نور راپورونه لرو، خو یو په زړه پورې راپور د افغاني سینما د مینوالو لپاره د وړاندې کیږي. په خوست کې د فلم جوړولو د یوې شخصي کمپنۍ لخوا د یو هنري سینمایي فلم د شوټینګ چارې پرون پیل شوې. دا ولې په نوم فلم د رحمت الله خوستی په ډایرکټ جوړیږي او د فلم اکثر لوبغاړي په خپل خوستی ممثلین دي. د نجیب الله الوخیل پر راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
دا ولی دی او پختو هنری سینمایی فلم نوم دی کوم چې په خوست ښار کې د شوټینګ چارې د خوستی فلم پروډکشن لخوا پیل شوې. په دې 80 دقیقې هنری فلم کې د دې ولایت یو شمېر سینماګران او ممثلین رول لوبوي چې د 2 میاشتو په موده کې به کار ترسره شي. د فلم د شوټینګ لپاره په جوړ شویو افتتاحیه مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا مشر داود شاه مکینزوی، د مدني ټولنې فعالینو او د هنر او سینما یو شمېر مینوالو برخه درلوده. د مراسمو په پیل کې د خوستی فلم پروډکشن مشر رحمت الله خوستی د فلم د سناریو، اداکارانو او نورو اړوندو مسایلو په باب داسې وویل:
د فلم قصه زموږ په دې ټولنه کې هغه ځوانان چې پناه وړي د نشئی موادو ته، مخدره موادو ته، یا د بهر څخه ځینې انفلاقیه مواد انتقالوي، نو دا د یوې نجلۍ سره مینه لري، خو هغه نجلۍ کورنۍ نه غواړي چې د خپل لور داسې یو شخص ته چې په هغه ټولنې جامعې رټلی دی خپل لور ورکړي. نو په دې کې یونس اینګار او ساتار او نورولی زنخیل او زرمامات نور ملګري ګډون لري.
د خوست ولایتي شورا مشر د هنر، ادب او فرهنګ په ډګر کې د خوستوالو د استعدادونو یادونه وکړه او د یاد هنري فلم د شوټینګ د پیلیدا په ویاړې حاضرینو ته مبارکي ورکړه.
په هر رسته کې کوم قدم خوستې دی هغه کې زنګړتیا وشته، ورتیا وشته. نو په دې لحاظ باندې زه بیا هم نن ورځ چې دغه ډیره مهمه او د دې فلم شوټینګ چې کیږي خوستوالو ته مبارکي وایم.
لیکوال او د نظر خاوند محمد غفور مهیدی په خپلو خبرو کې د سینما او انځوري ژورنالیزم ګډه دنده وبلل چې د ټولنې واقعیتونه، لوړې ژورې، بریاوې او ناکامۍ، ستونزې او فرصتونه خپل مینوالو ته په ښه انداز کې وړاندې کړي.
هغه ناخوالی، هغه ناوړه دودونه او هغه ستونزې او مشکلات، هغه پرمختګونه او ناکامۍ چې په ټولنه کې د فلمي افراد او اتباعو سره مخامخ شوي دي، دا ټول د سینما او د تصویري ژورنالیزم تر یوه حده دنده ده. او سینما هم من حیث دی و ډیر عمده جز د ژورنالیزم دغه وظایف لري.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انگار ویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یا هغه مؤسسه او ډونران چې په سینمایی او کلتوري خواو کې فعالیت لري باید سناریو لیکونکو او د فلمي داستانونو لیکوالو ته روزنیز کورسونه عملي کړي تر څو د فلم داستاني او تخنیکي خواوې په فني او اغیزمنه توګه پر مخ ولاړ شي. د پدې تاسف خو چې د خو سینماګران ټول کارونو ته یوازې ورپاتې شوې دي.
په ډېر تعصب سره چې په خوست کې مونږ لیکوالان هم لرو، د نثر لیکونکي هم لرو، لنډې کیسې ناولونو لیکونکي هم مونږ لرو، خو تر اوسه پورې زمونږ د خوست د فلم لوبغاړي، د تمثیلي ټوټو لوبغاړي، د ډرامې لوبغاړي متاسفانه زه ور باندې خفا یم، ول په ځان باندې انتقاد کوم چې دوی د تمثیلي ټوټې، د ډرامې او د فلم کیسه هم پخپله لیکي، سناریو هم پخپله لیکي، سکریپت هم پخپله لیکي او دا ټول کارونه مو دوی تفریح.
د کتونکو په وینا په خوست کې د هنر، ادب، کلتور او سینما په برخه کې ښه استعدادونه شته چې د دوی د مطرح کولو او یا اغیزمنو هنري فعالیتونو ترسره کیدو لپاره پوره کار نه دی شوی.
د نجیب الله الوخیل په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې نوی سینمایي فلم جوړیږي چې عنوان یې دی دا ولې. افغانستان د چرسو کور دی او حتی هلته عسکر نشه کوي. د هغه مقاله ده چې یوې لویدیځې ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت او کارولو په اړه خبره